اونا قسمی که میخواین کتابهای را که میخواین یا ای که زنان و دختران افغانستان یا مردم اینا با افکار و اندیشه که دارن منحرف بسازن.
تشکر بانو، سلامت باشین. تشکر بانو از شما شنونده های و بیننده عزیز. برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. روز شبتان خوش.
چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون یو خزه د خلکو په مخ کې په درو وهل ده. د محکمینن پر خپل وی پانه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنۍ محکمې لخوا د هغه څه په خاطر چې تلالي بلل شوې ده په دیر شو درو او شپږ میاشتې باندې محکومه شوې وه. نړیوال بنسټونه د بشري حقونو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي، خو طالبان لا هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکمونو تطبیق ته دوام ورکوي. چین تایید کړی چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوی دي. فرانس پرس خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکوي چې دا برید د تاجکستان په خاوره کې دننه دی و چینایي شرکت پر کم شوی دی. په بیان کې دا برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیښې سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدلې دی. بیان زیاتوي چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې پیښې علت ژر تر ژره معلوم کړي. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو، بیکاري او د اقلیمي بدلون جدي آفتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون پر خپل ویبپاڼې په یوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د یاد هیواد په نورو ولایتونو کې پراخ ځمکه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې اشاره شوې او په نتیجه کې خلک د بقال پر نورو سیمو ته کډه شوې دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا ویا کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19مه د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل اکس پاڼه هغه تور او سپین اکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یو براز د ملګرو ملتونو غړي شول. وروستی خبر امدا چې په پاکستان کې د ماشومان د ګزار په ناروغي پولیو د خطر ناروغان شمیر 50 تنو ته رسیدل دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو 15 پیخه د خیبر پختون خیلات په ټانګ ولسوالۍ کې په یو شل میاشتنی ماشوم کې موندل شوی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوري. جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استعفاوي
له نرمښت نه کار واخیستل شو. د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
نن د نومبر 19مه د تشرم نړیوال ورځ وړاندې به پخپارونه کې ووري او کابل کې د برق دوندره پرچوي.
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمي کې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په جرمنی کې د افغانستان سفیر یماری او د دیواد په بن خارکی د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړی. په جرمنی کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیه کې دا خبرې کړي او ویل دي چې خپل مسولیتونه خپل همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د استعفا او لاملونه یاد کړی دي. نور چې زیات
پرمختګ سره هغه چې په جرمنی کې دوه لوړپوړو افغان ډیپلوماټانو له خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادریدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمني کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته دیویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجراءات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بون خار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بیخي بند شي، باید حل لار ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت ده چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې راپه ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې د غلطه افغان کنسولګری لارې جرمني میشت افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نو وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپل دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربه هیواد غوښتنی او سیاسي ننګونې بللي. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوی ویلي چې د افغان کډوالو د کنسولي چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. ښاغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر اساسولیو لخوا د کنسولي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته د یادی کنسولګری پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړی، ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو په کنسولي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او آسترالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راز تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له غړیتوبه اتاویه کاله پوره شول. عام افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد پرمختګ او ثبات لپاره ښې ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې 8 لسیزې واوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښت د سولې په رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه 8 کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دی په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 35 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې رښتینی یو رښتیا ګوی ګام دی واخی موږ افغانان دی پلیوټ غسر راټول کی موږ افغانان دی سرکښین دی په افغانستان کې دی دایمي سول راوړي دا د دوی په لاس کې د دوی د واسکار دی
زه مرګرو ملتونو څخه وړم چې افغانستان خلک ټول د بشری مرستو ته ضرورت لري او پاخي بشری مرستې ورسره وکړي دا کومې مرستې چې کا دا کافی نه دی
د کابل خر اوسیدونکو لیما مری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو او خزو لګول سوي بندیزونو ته پام وکړي
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د خزو وضعیت ورس په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د خزو حقوق ورس په ورځ تر پښو لاندې کیږي نو زمونږ وختونه د ملګرو ملتونو نه دا غدا چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي
خو بلندن کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثر وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي
ملګرو ملتونو سازمان دی او بنړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خانه خا غیز پر هواد خصوصا په افغانستان کې لري امداد چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای شي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د موازینو نه او د لمرسنه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دی ګټو پورته کی
د یادونې د چې ملګری ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري خو په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی
نن د نومبر 19 د تشتاب نړیواله ورځ ده ملګری ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشتابونو ته لاسرسی نه لري نور جزئیات پر راپور کې
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو په ځانګړي توګه د لورو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې له ډیری مودې راهیسې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ اوسیدونکو محمد حسین په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
سخت استاد تشنابونه
په دهنی غوري ولسوالۍ کې د تشنابونو درغولو په برخه هیڅ کار نه دی شوی کچیر ته وشي ګټه به خلکو ته ډیره وي ځکه په دې برخه کې به خلک خوندي شي
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د افغانستان په ډیری لرو پرتو سیمو کې د تشنابونو د کمښت له کبله خلک بيدیا او کې خپل حاجت رفع کوي چې له کبله غني ناروغي رامنځته کیږي د لرو پرتو سیمو سربیره په لویو خارونو کې هم د عمومي تشنابونو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي د پکتیا ولایت اوسیدونکو عصمت الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې نن په ټول جهان کې د تالیت یا تشنابونو نړیواله ورځ ده زه به د افغانستان په اړه دومره ویم چې د افغانستان زیات فرقونه د افغانستان په زیاتو محیطونو کې چې مطلب هلته ګڼه ګڼه زیاته ده تشنابونه په لویه پیمانه نه دي
د کابل خار اوسیدونکو صداقت بیا وی هغه تشنابونه چې په خار کې جوړ شوی پاکوالی ته پام نه کیږي او باید لا ډیر معیاري تشنابونه جوړ شي
دولت امارات اسلامی تر افغانستان برنامه
دی وی د امارات دولت د تشنابونو د جوړولو لپاره کوم برنامه نه لري او په دې برخه کې کار نه دی شوی هله لرم چې په لوی خارونو کې چې نفوس زیات دی د تشنابونو جوړولو ته پام وشي
د شهرها خصوصا د شهرهای پر جمعیت توجه سرت بگیرد
ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې د تشنابونو د کمښت او یا هم د غیر معیاري تشنابونو زیات اخیستمن شوی قشر مېرمنې دی او د دوی لپاره په ځانګړي توګه د امیندوارۍ پر مهال معیاري او مسونو تشنابونو ته لاسرسی مهم دی نسایی او ولادی ډاکټر عاطفی بارگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خانم های باردار یکی از مشکلات به دغدغه های
حامله یا باردار میرمنی چې ایوه لوی اندیښنه لري هغه تشنابونو ته د ورتاک مسله ده دا د دوی لپاره لوی ستونزه ده په دې مرحله کې له معیاري تشنابونو په ځانګړي توګه له فرنګي استفاده تر یو بریده د دوی ستونزې کمولای شي او په عامه ځایونو کې د میکروبونو د لیک د مخنیوي باید میرمنې له تشنابونو استفاده ونه کړي
ملګری ملتونه وایي چې طبي آفتونو تشنابونو ته ډیر زیان رسولی او په ټولنو کې د معیاري تشنابونو د نشټوالي له کبله د کولرا په ګډون ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان لړل اقبال همدرد وایي چې حکومت مکلفیت لري چې معیاري تشنابونه ورغوي.
عدم دسترسي به د شوي هاي
معیاري په خار کې د لاسپینځلو معیاري د شویانو ته د خلکو نه لاسرسي بیلابیل ناروغي رامنځته کوي او دولت په دې برخه کې مسولیت او مکلفیت لري چې په لوی ښارونو کې معیاري د شویانو ورغوي.
د کابل خاروالۍ وایان نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. نن د نومبر 19مه د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري چې له کبله د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي.
د ایران د بارنې چار وزارت وایي د دغې باد په زندانونو کې د پاموړ شمیر افغانان بندیان دي چې پر دغې باد زیات بوج راوستی دی. د دغه وزارت وایي اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډیری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. نور حال پر راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هیواد اعلان کړی چې د پاموړ شمیر افغانان د دغه هیواد په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي دا افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول سوي او بندیان سوي دي. د که څه هم د دغو بندیانو شمیر کره نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هیواد پر حقوقو د پام وړ مالی بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپارنه د ښاغلي بقایي د ویډیوي خبرو یوه برخه خپره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران زندانونو که در افغان محکومین و محبوسین و شمیر زیاد ده. موک در حواد پا اکثر سیمو که افغان بندیان لرو جرمونه هم متنوی دی چه دیره در مخدر توکو اروان جرمونه دی شمیر در پاموار زیاد ده چه بر بیت المالی دیر پوچ راوسته ده.
بقایي په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه سوي او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبرپاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره سوې، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلي وزارت له مرستیال عسکر جلالیان سره په کابل کې لیدلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړي دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هیواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلي وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره سوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوانې په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي په راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
زما د تره زوی په ایران کې بندي دی او موږ ترې هیڅ احوال نه لرو. د وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی. اوس یې مور
خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دی. هغه کسان چې اسناد و نلری بیایی رد مرز کویه نو همدا ډول نیول زیات شوی هر ورځ خلک نیسی.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروی کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
منځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس اوخشتین نن د لبنان پلازمېنې بیروت ته ورسېد. اوخشتین د هغو په ترڅ کې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازي توپ کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه حمله لري. متحد ایالات حزب الله تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه یې متحدو ایالاتونو جوړه کړې له څو اونیو راهیسې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرایل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حملې ونه کړي. د اسرایلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرایلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي. له شپېتو ورځو وروسته به اسرایل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبري اژانس ډي پي د راپور له مخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرایلو پوځ چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي وکولای شي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په دې ترڅ کې اسرایلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباري وکړي او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حملې وکړي. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خواخوږۍ له مخې پر اسرایلو د توغندیو حملې کولې. اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرایلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 78 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 1500 نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرایلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میخاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرح ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل خار د بیلابیلو سیمو ځینی اوسیدونکي د برق له دوامدار پرچاوي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برخنا لري چې لمړنۍ اړتیا نه پوره کوي. تفصیل پر راپور کې
د کابل خار ځینی اوسیدونکو وایي چې لډيرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غسونز لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل خار د قلعه زمان خان اوسیدونکو لطیفې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمه کې نو برق امنی چې وبزان تاسو ګډه کې چې به ټانکی خو به خینه دکېږي چې دسه یو شل دقیقې ترشی یا فرض د مثال 10 دقیقې ته به برق نه راشي سو ټانکی دکې خو ځان ته یو ساتل دو ساتل به ذخیره وکي هغه نه بغیر خو ډیره مشکل ده په ژمه کې دلته لګینی غاز نی برق نی نو سوګم د سی بس په ژمه کې دلته مر پسې ګرځي کچرته مری سوګي مر لاندې کینی نو ځان تاو دکی.
د کابل خار دی وی بلې برخي اوسیدونکو بیا وایي چې د بی برقی لکبل دوی او بچیانی مطالعه نشي کولای. د کابل خار د کارتینو سیمې اوسیدونکو کمال په دیړ ازادي رادیو ته ویل
نایلل جین اړه نایلل جین دا موبایل ګروپ لګو ورته اورتنی سوتر هغه پورې در دوی درتونه وای یاز اخله ما یامور اخلي یاورور اخلي کوشش کو درته وایو او دا ګروپ اورتنی سو تر هغه درتونه خلاصې نور دا ډیر استون شو دا اوس دا به ورکی سپیش بینی ډیر تحمد یو خره.
د برېښنا د پرچاوي پاړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خوړاندې دغه شرکت مشر عبدالباری عمری د شرکت په پاڼه کې په خپورشي پیغام کې ویلي او هڅه کوي ټول د برېښنا برخه منشي او له خلکو یې غوښتنه کړې وا چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د راپور لمخې ویلی چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 200 میلیونه ډالر پیسې کیږي. له ګاونډیو هیوادونو وارد شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغېزمن کړی بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وای د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند اغېزمن کړی دی.
مخابراتي شبکې هم ډېرې کمزورې دي او انټرنیټ ګران دی او په اطرافو کې کار نه کوي. مشکلې کې ډېر وسره لاس دیوانی چې په اطرافو کې لیکي کار نه کوي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
شبکې ډېرې کمزورې دي، یعنی ټول لاس سره لاس ګریوان جوړ سره، یعنی اوس نن سبا بیا داسې نورې هم کمزورې شوي چې د ټلیفون اړیکې لاس په سمه توګه نه سره کېږي او بیا انټرنیټ خو بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاټېږي او یعنی سر ملانس ور سره خلاص بیا کوم پیکیج چې پاله کړي هغه ختم شي هم درور.
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړي دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بیه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلق بلا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سی.
متاسفانه چې د انټرنیټ مسالې په ډیر زیات دي او یو میسج وکی را یو میسج هم نه زتا موږ د خونی وتاک داخل سو یو میسج هم نه دی کله چې را په دکې یو میسج مو ضرورت دی نظرت په اساس به چې تا بم تر سره جن کړي او بل چې د شرکت د بازار مې و د لشکري بازار دی صافیان دی ټوټه دا په کې سي په میسج یو میسج هم نه دی پر مخ کار دی او مسالې په دغه ډول زیات دي چې به په هدا زیات دی او هر څنګه انټرنیټ په ډیر ځان دی هلمند د اقتصاد زیبر یا په انټرنیټ ګران دی هیڅ کار نه کوي خو دی وايي چې داسې واسطه یو خپل پر سر پیسې کټی ځنی بس لانکی بس سر د پله سي لانکی بس په پله موږ د مخابرات تر څخه غوښتنه دا ده چې موږ لپاره جدي اقدام وکړي چې موږ ته د انټرنیټ زمینه برابره کړي چې موږ کار جوړ کړو د ګرد کاروبار والا خرچ دي وای فای نه شته وای فای سره ډیر کمزور دي مصارف یې زیات دي کار نه کوي موږ باید وایي چې موږ ته اسانتیا برابره کړي انټرنیټ مو کې سي
کلان شبکه کې د چا پر چا باندې کار نه هغه بي سنگ واري باچ هغه تري و نو د شبکو کار نه کوي بیا نو درې ځا پر په سو باندې لاړو ځکه چې تاسو ما سي موټر معلومات وکي هغه موټر مراسي بیا ما مر زه انتقال کړ بازار ته یعنی ډیر سن سره مخ کړی تکلیفو سره مخ کړی.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وای چې د ستونزې تر پخوا ډیر یاواری کړې دي.
په باندې د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي او سره کښېنستلي دغه ستونزه مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کورچي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنه به پکې ولري او دغه موضوع موږ د وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې ډېر سلنه ټیټې کړي دي. دوی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابرات وزارت په وینا دا پریکړه د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوی ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
د تاندې څنګ خبرونه درته هم لرو. خوس خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون نیوه خزه د خلکو په مخ کې په درو وهلې ده. د محکمې نن پر خپله ویبپاڼه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنۍ محکمې لخوا دغه څه په خاطر چې دلالي بلل شوې ده په دیرشو درو او شپږ میاشتنی بند محکومه شوې ده. چین نن تایید کړه چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوی دي. فرانس پرس خبر اژانس چین د بهرنیو چارو وزیر دی بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خاوره کې د نن دی وچنی شرکت پر کم شوی دی.
ځوانانو خبرونه
درندستانو د تاندې څنګه وی بل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدل دومره متاثر کړی دی چې لدی ورسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورکړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وای بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بل اخره ما مسافرۍ به پیل کړه.
لکه غلی یار محمد پر دې سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکل وای
ما غالبا لنن اته ویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګي غړول دي او عمل ته لومړی د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر امه غلطه یو لیسې چې موږ د کلیم نوم دی د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کیږي ما تر دولسم پورې امه غلطه زده کړې وکړې او لا غزا فارغ شوې. بیا دا 1993 کال ول بته چې جلال آباد کې مې خو شا یو نیم کال د کانکور ماده گیول وستا او بل اخر بیا د نګرار پانتون د شپې برخي برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلې کړو بل اخر هغه د ادبیاتو د پښتو رښتا حکومت د برخه حکومت هغه مول وستا او په 1998 کال تر فارغ شوه.
کڅام ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي زکه دوی وایي او خدا د چې اگر ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کیږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي ته یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیا وي اوسي په هغه کې دغسې نور کانسپټونه ووسیږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلاوي. مثال د خبرو کې د عمر بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهور پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي، نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیری یو په لستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ نه دي، نو ډاکټري ته چې زبا سم له لاسه دنده والم نه، انجینري ته چې زبا کمزي کې پر انجینري تر سره کم نه، مثال په دغه سي نورې برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کوي، خو مګر ادبیات داسې یو سړي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات په لولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به یو شی یاد وکم چې ما نه طرحه چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې ترڅو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې که د نثر برخه کې؟
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمایي برخه مې خلاصه کړه، ما ورسره خوا کې خوا کې نثر هم لیکلی دی، خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې زه خپل یو شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخې د پارجدین هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی، خو ولې کار مې پیل کړی و بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا هغه کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1990 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه را پدی خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې به دغه کلونو کې چې ما کتاب کوم چاپ شروع د 1990 خواوشا د 1990 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعري ټولګه کې ما لور یا پینزو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې عقل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سي؟
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله دا نوم دی. زه به دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څو ورځې قیامت دی، خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي، زما دا څه خراب عادت دی، خدای دې راواله. او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما، د ملاقات یو ښه فرصت دی، خدای دې راواله. مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري، خوښ مې له تا سره غربت دی، خدای دې راواله. او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردېسا، ورته مې کړی ستا صفت دی، خدای دې راواله.
ډېر ښه، په قلم مو برکت. راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ؟
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هم هغه وخت کې نامنی ډېره وه، او شخصا زه چېرته اوسېدم نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي، او څه چې په ټولنه کې سره له دې چې له خپل دورونه هم شاعر ډېر اغېزمن دی، او اصلي منشام هم دغه ځای ده. خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی، د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې، حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ، دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی، خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګري، دنده، خپلوان، ملګري، دا هر څه پرېښودل، نو دا خپل لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته له هغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده، نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه، ما هملته ماستري هم ترسره کړه، له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي. زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالات هغه سي یاري له موږ سره ونه کړه، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته وو، بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو اته کاله نهه کاله تجربه را سره وشي، د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو خبرونه وا د سیاسي خبرونه وا د پریزنت وا د پروډوس وا نو موږ ویل چې دا ټول به یو ځای شریکو او لبد بخت شي قسمت یاري و نکړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپلې شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود سه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخ ته روان یم دا در سره یې، که ته حقوق لولې هم دا در سره یې، که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یې، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه نه دی لیکلی، خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس مونږ لیکوالان لرو چې یا حقوق لوستی یا طب لوستی یا زراعت لوستی، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي. نو مونږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فلحال داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخ ته وړمه. داسې خاص کار لا نشته، دی یوازې نوی وطن دی، نوې ژبه ده، نوی کلتور دی، نو د سره تر څو عادت کېږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردي صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وایي، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود، نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه پنځلس لسو ورځو پورې په زرګونو مینهوالو ملګرو دوستانو، نه تنها چې زه بلکې له ما نه چې مخکې څوک تللي وو یا له ما نه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تګ د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کدرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو له ما چې مخکې څوک راغلي یا له ما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کدرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینې لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ، کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله. زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم، هغلته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغوی ته ښوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو، خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وه هلته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ د نور وس ورسېږي. بس حوصلې ماتې شوې او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
له دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیرې خو داسې دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم، زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه، ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم، ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي، هغه هم یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شعر به مې د دنه وروسته حماسي ځکه وي چې او اغېز به ډېر وي چې وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې څو چې دی، خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کپ نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عاطف غزمنیږي او شعر دا مسائل ډېر وي.
بله که راسو هغه شعر لږ راته وایي چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیت مې چې نوي لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کوم راته یاد ای زما په زړه کې د پخا په شان آباد ای نه دې ځان کړم او نه دې ځان ته پری خودما په مخ دې خشه ته زما له ژوند آزاد ای پخپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کړم حکومت خپل خلکو ته وایي چې برباد ای او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهدا واوخت انتظار بس دی د خدای لپاره کنه یار بس دی په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لره تلب په دغه لار بس دی ګلمخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دی انکار بس دی په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېره زیاته مننه پردی صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلی شاعري وکړئ او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هېواده بهر تللي دي، مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هېواد کې دننه لوړې زده کړې کړې دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاري تجربه لري مګر اوس له هېواده بهر دي، دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت تاسو خبر څه وي؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې د دغه اوسني جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي، رسم شي او په بیلابیلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه چې د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره وي، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې وایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اوریدونکو هغه زله په دغه ګاونډیانو باندې یا دغه غریبو خلکو باندې وسوځي، دا به هغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغه سره ټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنګ راوړي او بل خره به کم څه تشې اړتیا وي د لیکوالۍ له درکه هغه به موږ هم پوره کړي وي او کېدای شي چې له دې طرکه موږ هغه سرچینې خبرې کړو چې زموږ په وطن کې څه روان دي، څه کېږي، په چا باندې کېږي، او بل خره خپلو خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامات اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم، له ټولو اورېدونکو هم مننه چې وایو ریدو.
د یو شمیر ځوانانو په خبره کې چیرې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نسی کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
د کول شي چې د انټرنیټ لري، افغانستان کې انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی د خپل تعلیم هم انټرنیټ لري آنلاین هم کې. موږ تاسو کله چې وخت د اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو په هندونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوی چې آنلاین درسونه ورکړي، د کوشش کې چې آنلاین درسونه ته مخ راوړي او کدی ودې پانتونونو مخه باندې یا امکانات ورته نه یاد یقل چې ار څومره او ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب وسی بیا انټرنیټ لاسرسای لري. د کول شي چې ډیر د ساده اپلیکیشنونو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل د پریشان او خپل مشکلات او کول شي چې د انټرنیټ لارې نه د ځان ته او ساده لار انتخاب کړي، ترڅو هغه د دې دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ لارې هم کول شي چې د لږ سره ځان خوشاله پیو سات او تعلیم هم تیز کړي.
بله، یو څه په ټول خلکو په تیر ځوانانو باندې ډیر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څه خپل تجربه او سره شریک کړي، د خپل عملی ژوند نه خبرې سره وکړي.
تاسو څه وکړل خپل ژوند مو څه رقم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه چې د افغانستان راوت یاستو پس د سقوط نه یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مو چلته تېرې کړلې. موږ چې کله وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و یو داسې وطن د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو خپله شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته ښه هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو موږ همدغه هلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرنینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره چې هغه کې مشتراک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانان هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې ناهیلي دي راغلي متاسفانه، خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر ناهیلي دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تېرېږي، هر لحظه چې تېرېږي وخت تېرېږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي ترڅو پایده کې کوم ځای ته ځي تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره په کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای د خفګان په ځای لکه څنګه چې تاسو وویل بیا ته په تلاشو کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیاوړې کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا معلمین و دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته ډپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دوی هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي بزنس نسونه ورشته په افغانستان کې. مثلا موږ د ځوانان لرو لکه کته څو فکر کړی د هزاره ورون ځوانان جنکې ده، دوی باور کوي چې همدا اوس هم دوی بیکاره نه کېږي. کته څو برچی ته لاړ شي، دشتي برچی کوم باندې شي، منطقه د کابل کې ته لاړ شي، د دې د ځوانان هغه د دې هغه لورګان یا ته ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناشته دي، آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه جوړ کړي دي او خپل ایجاب مراتب دوکانداری کوي. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي، لکه مربا هم دغه سي نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصرف او ساتي او نور داسې پروګرامو کې، یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمينه ځان ته برابرول شي. د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه کولای شي.
رازودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي، له رواني اړخ څخه له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي. له ارواپوه شمه کټوازینا نوري خبري اورو.
ژور خفګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت. اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک لوطن نزی او یو بل محیط یو نوی خلق نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخه به دی غیزه کوي. نو دا لامل شوی د چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلی دي په ډیپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل کې، ووایي چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلق چې په خودکشي اقدام کړي، کله چې سیړنې شوې دي هغه خلق په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوي وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردې.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
Bye. شونډي ګلابي لري ګلګو انندي لري شونډي ګلابي لري سپین مخ دي همه لارا ستارت سکه مې لارا سپین مخ دي همه لارا ستارت سکه مې لارا ستارت سکه مې لارا
گلابی لری گل گل انندی لری شونډي